کلی و د بندو خلک له دې خبرو سره ډیر پلاس او گریوان او ډیر مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره مخ وي. لول ز خپل به ډاکټر ته نه بولم، ماته به ویل په کور کې وای هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نیاوري د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لدی بده ورسته شلو کلونه کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دی خوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سر مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورو پوهنتون د طب د پنځي ماسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته و، وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه، دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم هم دسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یو کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 1 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی میلمه زموشت نننی خبرونه میلمه ډاکټر فرید احمد سہیل نمیشی. ډاکټر سہیل په درو هیوادونو کې کار کړی، طبي په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د ده د بری پراز ځان پوی کو. راسره اوسئ. ډاکټر صاحب، اول خو ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د دې ځانګړې خپرونې میلمه شوی. تاسو چیرته زیږیدلې یاست؟ چیرته لوی شوي یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړې؟
ډیره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره مننه له بلنې نه. زما نوم فرید سہیل دی، لکه څنګه چې تاسو مینوم واخسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یو کلیواله منطقه کې زیږیدلم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلی کې تیر کړی دي، چیرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم غلطه زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بعده مرغه جنگونه وو، لام روسان د افغانستان نه وتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی، او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طب هم یعنی په کابل کې ختم کړو؟
بله، هو طب هم په کابل کې ولوستی.
تاسو بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړی او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړی؟
کله چې د طب پوهنځی مونږ خلاص کړه، هغه وخت په افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو، نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی. اما افغانستان کې د یو نوي فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړ، د شفاخانې مسؤول وم، او په ټوله کې 3 د بدخشان ولایت د روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عامې روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه یو کال دنده ترسره کړه، او 3 نور هم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړې چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوث ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته، او هلته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو لپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته همالته پاتې شوې او که بل ځای ته لاړې؟
نه، استرالیا هیواد ته لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمينه برابر شو نو البته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څنګه کې وظیفه واخیستله او هغه البته بیا د کورنۍ سره یو ځای پات شو
په استرالیا کې مو کار وکړ. د افغانستان کار د کار تجربه هم تحصیل لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو څه احساس کوو، هلته مو څه احساس درلود؟
په افغانستان کې په پتیرو شلو کلونو کې لایوي خوانه ډېر اساسي کارونه شوی او دا غي د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنوي وادونو کې زده کړې کړې وي یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډېره حد اوچت شوی او اکثره پروژې خصوصا تخنیکی پروژې چې د عامه روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې د بهرنۍ معیارونو نه ډېر تر ډېره حد رنګ اخیستی و. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول تر یو حد پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وي او په عین حال کې یو کال بل درس هم ما د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و د افغانستان نه. نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلې او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک چې ته کار کوې د خپلو خلکو سره چې کار کوې د هغې بیا جدا خوند دی، لکه هر څه چې سبا ته ته جوړ ګورې او یو تغیر وینې نو د زړه نه سړی ډېر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوې. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته که هر څوک دي خدمات وړاندې کوي نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي. اما بیا د خپلو خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شئ د استرالیا نه چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی، د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري؟
د قطر هیواد تر اتاق د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډېره حده دغه تصمیم ونیوی، ځکه په قطر کې ټولنه تر ډېره حده اسلامي ټولنه ده او د ما ماشومان وړه و نو د وړو ماشومانو سره سړی هر چېرته تللی شي. او په ضمن بدبختانه په افغاني پاسپورټ باندې بهرنیو هیوادونو ته خصوصا غربي هیوادونو ته د افغانستانه تګ راتګ مشکل وي. نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډېره حده سالمه ده. نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامه روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پاتې کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر داده چې د دغه هیوادونو ځایی خلک له افغانانو په مجموع کې ټول مسلمانانو سره ډیر ښه برخورد نه کوي، لکن ک یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حد په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسب طبقاتي پاتې کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایی خلکو او د بهرنیو راځي او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي. نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي، اما د امتیازاتو تفاوت هغه ډېر ښکاره دی او دا غي دلیل هم تر ډیره حد دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان نه یا د استرالیا نه یا د امریکا نه یا متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي، دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلق په دغه غربي هیوادونو کې اخلي، باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ تزړه کړي. د هغې په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان نه یا د هند نه یا د پاکستان نه راځي، په دې چې په دې ملکونو کې عاید کم دی، نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کارګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا د تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته بم لاړ شئ؟
په لاندې وخت کې خو دغه څه تصمیم نه لرم. ماشومان میلا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دې تعلیم تر ډیره حده کله چې دی وزن بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثر کیږي، نو درتونکې څلور پنځه کلونو د پاره خو بل څه تاګنیات نشته دی، او دا غي نو ورسته سړی نه پويږي.
بله، اوس پر راشه دی ته تاسو چې دغه درو هیوادونو د کار تجربه لري، څنګه مقایسه کوي د درې هیوادونو؟ ډیر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو ورسته پاته هیوا، تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظر ډیر متفاوت دي.
د افغانستان صحی سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږه امکانات هلته ډیر کمزوري دي، نه یو صحیح انفراستراکچر لرو، نه صحیح متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره ټیټه کچه دی. لکه ځای که د صحت له نظر نه ارزیابي کړم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکټورونو پورې اړه لري چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراستراکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو باوجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځای دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي، سره له دې چې د هند او د فلیپین او دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپل ملکونو ته نه ځي. اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي، نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي، نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په پنځه کلونو کې یا تر لسو کلونو پورې تقریبا د صحي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغو دوو هیوادونو کې وروستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربې لرئ د ژوند چې که د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي، لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شی چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کو، او د هغه په زمن کې د کیفیت ستانډردونه البته تطبیق کړل شي، کارمندانو ته روزنه ورکړل شي، که هغه کلینیکی کارمندان دي او که مدیریتي. لکه په افغانستان کې د کلینیک تر څنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګا پاتې شوې ده. اکثره شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي. په داسې حال کې چې وی په مدیریت کې تر ډیره هده زده کړې یا تجربه نوی درلودلی، دا فیونه کیدلی شي تر ډیره هده د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیت دواګانې په کار دي تغییر راوړلی شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. له بعده مرخه تیرو شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ له وجې نه اکثره یا نیمګړي پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شروع نه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت هغه پروژې تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د پاره، د یو ملک د پرمختګ او ودې د پاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعده مرغه په اخرو شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوښو ترخو خاطرو سره ملګری وي، کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا او یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو د پاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم بیرته راتلم، په دې چې زما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ماته به همدغه وخت و چې زه به کله بیرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته ترخه او سخت تمامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالبو مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوړي. داسې کومه پیشه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به زه د کار موندنې په ارتباط باندې ووایم، او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي په اسانه وظیفې نشي پیدا کولی. ډیر وخت کله چې دوی 15 یا 10 ځایونو ته درخواست ورکړي نو کله مثبته نتیجه ونخلي نو مایوس شي، او د هغه نه وروسته دوی لکه خپل ټول زده کړې او تجربه په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربه په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي زر مایوس نه شي او تلاش وکړي د د د د 15 یا 10 ځایونو په ځای 100 ځای 200 ځای کوشش وکړي، سره دی چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري. اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیچا نه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې مالیدلي او یا په قطر کې زه دلته ګورم تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر ښه دلیدلي دي، ډېر استعداد پکې دی، ډېر پښته کار لري او ښه مخته تللی دي. اما ډېر وخت له بعده مرغه دوی ډېر زر مایوس شي او حوصله بایلي او په غیر مسلکي کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ اتلس میاشتې خبري روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وي، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپي درلوده چې له دغو خبرو خبر شي چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوي به مو درلوده. ویل شي چې تر څه حده پورې مو دلچسپي درلوده او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړي؟
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډیره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري، او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا که د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل، غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اورېدل، مونږ هم هماغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخوا ته د مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دې غاټو پروګرامونو ته دی ورشو او د خبر نه دی مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند یې په څه حالت کې دی؟
په قطر کې د سویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوختي، غاټه وړه تجارتونه لري لکه په ساختمانی پروژو کې لګیا دي، یا بعضی دلته د خوراکي موادو یا ریسټورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري، او یو تعداد افغانان د نورو بهرني ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډیر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې خطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورتونو یا ډیر په خوادل ته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي، او بیا چې کله خطر ته راغلي دي خپل پاسپورتونه یې بیرته د افغانستان پاسپورتونو ته اړولي، او غوي اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډیرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي، او دا هغه وجه نه په افغانی پاسپورت باندې د قطر ویزه لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کیږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د پاکستان، د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډیر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستان هم دلته صادروي قطر ته، او کانادي تجارتي روابط هم د دوو هیوادونو ترمنځ چندانې نشته؟
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو د لارې هم ده، ځکه افغانستان اوبو ته لارې نه لري، او اکثرا د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کشتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ځایه چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکې مې یو پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي؟ کله قطر راتلی تاسو ویل لا معلومه نه ده. کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریت افغانانو همدغسې خوب او 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 فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک نورو ته کار کې، لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کار جدا خوند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي، خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مو خپوړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکي کې ښه نه شي، داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې نه تنه ده چې افغانان به دلته کار ته راځي، بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وي، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی او په قطر کې مو د لوی مقام لري، د یو کامیاب او یو بریالی انسان په توګه خپل وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولای شم، هغه دا دی چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د وادي د پاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د پاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثر وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري نو دوی خپل آینده تیاروي نه او د دغه سره دوی خپل همت او حوصله بایلي او د ذکر د پاره دوی د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې دوی ته ویلای شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کیږي. په کوم وخت کې چې مونږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به د ما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زده کړو په لاره کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي، اما که چیرې وخت هم د لاسه ورکړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسې یا یو څوک نشي کولای چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامات او آباد اوسئ.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ہاتھ بنگڑو شنگ دے اور نن میں اور دل وہ دل لینا ہاتھ تو رو شنگ دے ہاتھ تو رو شنگ دے اور نن میں اور دل وہ دل لینا وفادار دے غم دل تانا وفادار دے تکلا کلا غم دے دل لا سرمینا تکلا کلا غم دے دل لا سرمینا یار نے اور دل نے وہ دل لا آتے بنگڑو شن دے آتے بنگڑو شن دے یار میں اور دل نے وہ دل لا آتے تو روشن دے آتے تو روشن دے یار میں اور دل نے وہ دل لا آتے بنگڑو